د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 نیمې په افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې 14 شوې ده. وړاندې په کونړ کې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه نیسو او د دې 14 له جزئیاتو مو خبرو. خو په پیل کې خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرجوب له حمله لري. افغان حکومت وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي. وس هم پر خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقام مخې ته یوه انتحاري حمله شوې چې مرجوب له حمله لري. د کونړ والی وحید الله کلمزي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د عیني شهیدانو په حواله وایي چې 14 د ولایت مخې ته په یو پارک کې دغه موټر سایکل په وسیله شوې چې 14 مواد پکې ځای په ځای شوي وو. له دغه حملې څخه زیانمن شوي کسان روغتون ته انتقال شوي او تر اوسه کره معلومات نشته چې څو تنه یې وژلي او څو تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د حملې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوجان کې له عملیات وروسته فاریاب ته تللی. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل د ملي اردو د هغو دو سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي.
دې نمدانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیري چې دوه اسیران ورسره وژلي او د قصابانو سرونه پرې کړي دي.
د ملي اردو د دوه سرتیري په فاریاب کې د وسلوالو لخوا اسیران شوي وو او بیا وژل شوي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم چې پرون یې فاریاب کې خبرې کولې وویل شل کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د کورنۍ چارو د وزارت په کورنۍ چارو وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امر الله امان ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګوندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان پولیسو له لیکو ووتلي دي.
هغه اطلاعات چې خبریږي چې ګوندې د پولیسو له لیکو کسان وتلي دا زره دوم د پولیسو له لیکو هیڅ ډول تېښته نه ده سوي او نه د پولیسو لیکې کسان کم سوي دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې لنړیوال د ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې وروستیو کې روسیې لزر ملي کلاشنکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11 بجو او 15 دقیقو رای ورکول پایته ورسیدل او دا محل په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوې دي. ټاکل شوې و چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي له خلکو پراخ کډون بولی. د فبروري د 18 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو شورا د استازو لپاره رای ورکړې. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
من به ملت عزیز ایران اطمینان
میدم. ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیئتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
برقرار کنند.
په ایران کې 45 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره غړل کیږي. د جمعې پورس په ټول هیواد کې د رای ورکولو 35000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزیر وای د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي. پاکستان وای په دې هیواد کې 45 میلیونه ماشومان خونځي ته له تک څخه محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور شو راغلی د څه کم شپېتو میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د پنځو او شپاړسو کلونو ترمنځ دي په سلو کې اوڅلوېښت یې له زده کړو پاتې کیږي. په دې راپور کې ویل شوي له زده کړو څخه د پاتې ماشومانو لویه برخه نجونې دي. د راپور له مخې د بلوچستان په نارامه ایالت کې په سلو کې اویا ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په خیبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې شپږ دېرش ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د شپاړسمې نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې اړه پرون خپل راپور خپور کړ. دا اداره وای د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شویو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږو پیاوړیو هیوادونو د تیر کال د جولای میاشتې په څوارلسمه نیټه پر اټومي توافق صلاح شول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو او په بدل کې یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کیدل منلي دي. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند وشو. د اوربند په لومړیو ساعتونو کې د لږو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیلې زیاتې شوې دي. ملګري ملتونه او څارونکي ډلې خبر ورکوي چې د سوریې په لرې لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند وشو ډزې اورېدل شوې دي، خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو دمشق ته نږدې او په حلب ښار کې تېره ورځ درنه بمباري وشوه. د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامي ده. او د کاسو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رایه ورکړې. تاچی دا محل د کاسو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرنۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو اویا رایه ترلاسه کړې. د کاسو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نه و کړی. د کاسو پارلمان یو سل او شل څوکۍ لري. هاشم تاچی په داسې حال کې د کاسو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. هغوی د کاسو په پایتخت پرشتینا کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخ او ډب واوښتل. پولیسو د اپوزیسیون د ډلې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او اوبو شیندلو کار واخیست. اعتراض کوونکي د حکومت د استعفا او نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام کونړ ته ورزو او پس اسداباد کې مو د ځان وژن کې بریډ لتازیا تازه تر لاسه کړو جزئیات خبرو. دا به هم واوري چې د افغانستان د کورونا چاره وزارت دا ادعا ردوي چې پولیس تشتي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره رسنۍ چې یا اطاعت چې پکې دي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم، هېڅ ډول فرار موږ نه لرو.
تمه چې را روانه اونۍ په اسلام آباد کې د سولې خبرې وشي. پاکستان وایي طالبانو ته بلنه ورکړې. ګلبدین حکمتیار به په دې خبرو کې برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره شغېدلی یو
خپله د ولسمشر غني سره او خپله د ولسمشر کیادي سره د حزب حیاتونه ناسته پاسته درلودي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې د ایران د پارلماني انتخاباتو رایې شمیرنه روانه ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تایرایډ غدې په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي.
کیدای شي دا غوډه په سرطان باندې اخته شي.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کونړ په مرکز اسداباد کې ځان مشون کې بریټ شوی دی. لسیمیز مش خبريال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دې 14 د تلفاتو شمیر معلوم شوی؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې د تلفات او اندازنه د مونږ خو چې سره هغه د 14 زی تلاش شي زه په دې ویني غوخو پوټکی پوستکی او همدارنګه د سر د ویل پوستکی ساتي دي. زیات خلک داسې وایي چې خلکو ته ولسی خلکو ته په دې کې مرګ ژوبله زیاته اوښتې ده، خو چارواکیو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا د مونږ ولایت مقام ته راغلي وو، هغوی سره خبرې کوو. شفخانې سره تماس ونیول، دا هغوی ټلیفونونه بند دي، نو د دې نو څه معلومات کېږي دا لري موږ ملګری د ولایت مقام څنګه وصل والی صاحب سره خبرې کېږي دا وی نو څه معلومات کېږي د دقیق تلفات او اندازه څونه ده
په دقیق ډول باندې دغه 14 نه په کومه سیمه کې شوې ده
شي برخه ده د ولایت مخته د ولایت دروازه ده د چار دیواله دروازه ده البته چې خوا کې یو پارک ده خلک راځي دلته انتظار باسي یا الکان راځي لوبي کوي ګلان دي دا غدي ناس وټلم دي نو دمدغه خلی کې شوې ده دلته یو سترو شو دا وی خو کې شو دا وی خلک وو چې د موټرسایکل لاغه زمرګې په ناس تو یو کس او 14 نه یو کړو خلکو ته مرګ جوړ لاړول نه خو تر اوسه پورې دا نه معلومه شي بل څه شي دا دغه حمله هدف څوک تر اوسه دا نه معلومه دا معلومه حال ته معلومه شي چې کله د مرو جسدونه د زخمیانو قتل شي او وروسته معلومات ورکول شي نو دا به چارواکو د خبرو نه معلومیږي چې
تاسو چې دا د 14 ځای مشخص کړ یعنی د پارک خواته نږدې و او که د ولایت د دروازې لورته
بالکل د ولایت د دروازې او د دې ترمن بلس متر یا شاوخوا کې فاصله نه بالکل د دواره نږدې دی او همیشه چې د ولایت مقام شکران نوولي ولایت ته هم د غلار باندې راځي
کله چې 14 کېده امنیتي ځواکونه او یا د ولایت د مقام ساتونکو له دروازې سره وو
دا دروازه چې د ولایت د مقام د دروازه بندې کله چې موټر راشي بیا دروازه خلاصي جوړته د دې محافظین یا ساتونکو چې دی هغه دروازې نه بند نه دي خو تر اوسه دا ما له تمن چې نه معلومه چې په دې کې ملکی خلکو مرزو غزاته ده یا د دولتي سرتیر یا چې په دلته چې سره اکثره ویني زه چې وینم دلته اکثره عام خلک زیات په دغه سیمه کې
د دې 14 لزای سره د سړک پوری غاړه دکانونه هم شته
بالکل دا خواته خاطر نږدې ورته دکانونه شته چې موږ ولایت تر نه وتلو د ولایت ته ودانې شیشې ماتې شوې وي هلته خلکو ته ځان نه وخت دي خو که سره ویني شي بل څه چې زه په دې ویني دي پوسټه کې دی واخې دي پرتی دي اره سړي زه ورسره راکېږي او خلک ډېر په تشويش کې دي چې دا څنګه راغی د ریښتیا په ځان ورسره او ولې دا کار وشو
روح الانوری مننه و موریدل چې د کونړ په مرکز اسد آباد کې ځان وژن کې بریټ شوی دی تر اوسه د دې بریټ هدف نه دی معلوم خدا سشکاری چې ملکان په نقشه سوی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي هغه راپورونه سم نه دي چې وایي د افغان پولیسو لیکو څخه ګنشمیر پولیس وته لیدي وال سټریټ جرنال رسپانې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت لپاره ترسیدو وروسته د افغان پولیسو لیکو په زرګونو سرتیري وتلې دي اجمل اند له نور تفصیل سره
د وال سټریټ جرنال رسپانې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلې په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته لاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپل له جنگي ماموریت ته ووتل په سرګونو افغان پولیس په داسې حال کې خپل دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزوري او د طالب وسلوالو د بریدونو له سیاتیدو سره مخ دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امر الله مان ازادي رډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تشوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو ولې دغه سره ثاني چې یا اطاعت په پښتو کې چې ګویا فرار شوی ده دا زه مطلق را دوم هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو صف د پولیسو موږ خالی نه ده الحمدلله موږ ولید بعد له موږ ولید په مشرقي کې عملیات کړی ده په هلمند کې هم داوس په عملیات باندې بوخت یاسو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډیره غټه قوه زمونږ ریزرو قوه هم چې دغه هم وته لګیلې ده
خغلی امانسیه تکړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته ویل چې خایي د سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپلې لیکې خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته ویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرېښودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایی د پولیس لیکو څخه د تیخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ییزو پولیسو لیکو وتلي چې خپل عوامل لري، د خپل پرسونل استل لرو چې افغان دولت سره د کړې شپنې پر اساس له درې کال دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ییزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پر مختلفو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون د سولې خبرې راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. که څه هم وسلوالو طالبانو د خپلو استازو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکو اعلان وکړ چې له پاکستان څخه یې غوښتي چې 10 طالب مشان د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي. بل لور ته د سولې د راروانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دریځ معلوم نه دی. په دې اړه د حزب اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سعید سره احمد تکل مرکه کړې او په سر کې د راروانو خبرو په اړه د حزب دریځ ترې پوښتلی دی.
تر هغې چې د حزب موقف دي او د حزب دریځونه د حزب تل عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپلمنځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لار او حل پیدا شي، په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه که تاسو ته یادي د ولسمشر کرزي سره 2010 کال باندې لاړل، هلته ورسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه پخپله هم شامل وم او د هغې نه وروسته دې خبرو جریان پیدا کړ. او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی د هغې د ریاست جمهوري نه مخکې نه تنها د حزب اسلامي دریځ دی، بلکې دا د افغانستان د ولس دریځ دی چې موږ باید خپل ولسواکه خپلواکه نظام ولرو او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصرو د سلطنت بیرونی.
بله، نو په دې حساب حزب اسلامي با په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
حزب دریز په همدایي او همدایي چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام خپلواک نظام پردې د لاسوهونو نه بیرونی تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسي او بین الافغاني لار پیدا کړو.
او له همدې دریز سره سعید صاحب د مارچ په لومړۍ اونۍ کې راځي خبرو تکینی
تر اوسه پورې د حزب دریز په دې سلسله کې ما ته آواز نه را څرګند شوی، خو دغه مسایل په طبیعي توګه باندې به مختلف ځای او حزب اسلامي هیڅ ترن د سولې د خبرو نه شاته نه دی تللی، بلکې په هر فورم کې، په هر بین المللي فورم کې او په هر بین الافغاني فورم کې د سولې لپاره خپل وړاندیزونه کړي. او هغه اساسي شرایط یوازې باید درته عرض کړم چې تر هغې چې بیروني لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو پیسه کې غرضه پریکړه ونه شي کولی، د سولې راتګ هسې یو بابسمونې خبره ښکارېږي په هیواد کې. ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرولېږي.
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم، یعنی خپل پریکړه نه ده کړې، د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لنور مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوړه کولو لپاره.
موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې که چېرته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینې توګه باندې هڅه او کوشش کوو، نو زموږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړي لارې منځ ته راځي، نه د بیروني مداخلتونو او نه د بیروني فشارونو لپاره.
په بین الافغانی مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي، د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی؟
بالکل، موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی، ټول عمر د هم د ولسمشر کرزي د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غني د حکومت سره او خپل د ولسمشر غني سره او خپل د ولسمشر کرزي سره د حزب حیاتونه ناستو پاس درلودي.
په دې حساب سید صاحب د سولې د خبرو په روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي نو
زه تر اوسه پورې په دې کړه قافیه سره څه نشم ویلی، ولې دا به د حزب قاعد او د اسلامي امیر او اجرایه شورا فیصله کوي.
د حزب اسلامي پخوانی ویان قریب الرحمن سید.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د پسرلی په اخیر کې به د سلما بند برېښنا تولید کړي. د هرات والی آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي. د سلما په بند کې لتی روړی رهیسې اوبه راغونډې شي او دا بند پټکېدو دی. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د افغانستان یو ډیر لوی پروژه به د څلورو میاشتو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برېښنا تولید کړي. د دې بند هر توربین د 14 میگاواټه برېښنا د تولید توان لري چې ټوله به 22 میگاواټه برق ورکړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي رادیو ته ویل هله مند چې د خبرګولي په میاشت کې د برېښنا تولید سي او په لومړي پړاو کې به 28 میگاواټه برق د هرات ښار ته انتقال سي.
د اوبو د راټولولو چارې دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي، خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی. زموږ د پیشبینې لمخې د خبرګولي تر میاشت په لدریو توربینونو دوه فعالیت پایل کړی او د شاوخوا 28 میگاواټه برېښنا تولید به ورسره پایل شي.
د سلما بند د هریرود پر سند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. د دې بند لوړوالی 105 متر او سور 1550 متر دی چې د افغانستان د برېښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي. د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشری په وخت کې په 1908 کال کې پیل شو، خو د تیرو څلورو لسیزو په ترڅ کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونسو. د دې پروژې لګښت هند ورکړی چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. کار هم پر یو هندي شرکت کړی دی. په ولسی جرګه کې د هرات استازي صالح محمد سلجوقي وايي د هندي شرکت ځینو ناغېړیو او پسمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځندنې کړې دي.
هندي شرکت چې تړونی کړای وو ل خپل شمن سره سم حڅین نه وکړي. دوی امنیتی پیښې خپل مکولې کله ناکله به ویل چې وسایل نه دی ورسېدل او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي، او داسې نوري په لسکونو سیاسي بهانه
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د ځنډېدو یو اصلي علت ناامني وي. د هرات والی ویل چې د هرات شهر او 15 ولسوالیانو ته به د سلما برېښنا ورکړل سي، خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستانه هرات ته برېښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برېښنا به غور ولایت ته ورکړو، خو دا لږ اوږده پروژه ده.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثار او افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پر یو بل اچوي. په زرګون افغان کډوال په یونان کې سار دی او نشي کولای چې د مخدونیا او سربیا لاري نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په دیاړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري ویاندا ملي سا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نو موري وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته درسېدل افغانانو په مخ لاري تړلې او څوک د دې پریکړې تر شا دي. د محل په زرګونو خیرې قانوني افغان کډوال چې تر یونان پور رسیدلی او غواړي د مقتونیا لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ساردي. افغان کډوال په خیرې قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړی پړاو کې باید له مقتونیا تیر شي. مقتونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپل پولیس زکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقتونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وای دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغي وکړه چې لخپل دوه غونډیو سلووینیا او ترش سره خبري کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولی لري او له سربیا څخه کډوال دي هیوادونه تورسي، خو د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سلووینیا او ترش ته چارواکو له خولي وای د دوی پولی د ټولو هیوادونو د غادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وای له هیڅ هیواد څخه غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دی ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پتی رښویم ځکنې لاره د افغان کډوالو د پښاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. تر موړي پوینه د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و، د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبده بدل کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای، په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پلو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتیدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولنبای د هغه اصول پر بنسټ چې اوتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پلو اوختلې شي، نو موري ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لار کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنۍ چارو وزارت ویاندی وستنا ډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد تبته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پلو واوړي او په جرمنی او اوتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. دا اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپل جنوبي پولا د ورځې لاچیا کډوالو زیات نشي منلې.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې ایس ایم ایس نو وړاندې ولو، خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼې واړو. دغه ورسپانو ته اسد الله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو او د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر نورالحق علومي انتقادي لیک ته ځانګړي کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان د سولې په برخه کې تر فشارونو لاندې سا اخلي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت پاکستان ته د هغو لاسو طالبانو لیست سپارلې چې د سولې په خبرو کې حضور ګټور تمامېدای شي او د طالبانو با نفوذ خلک دي. د سر مقاله لیکوال ویلي چې پاکستان اوس د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان تر څنګ د چین او امریکا تر فشار لاندې دی. د ورسپانو په باور بشپړ ډاډ نه دی موجود چې د سولې لمخامه خبرو سره به اوربند کیږي، او همدې احتمال ته په کتو حکومت ته پکار ده چې د سولې تر څنګ یو بل انتخاب هم ولري. میثاق بلواکی ورسپانی بیا سر مقاله کې لیکلي چې د سولې د خبرو په بهیر کې له صفري نقطو وړاندې راتلل. په سر مقاله کې راغلي چې په دې ورستیو کې له کوناړه تر پکتیکا پورې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستانی ځواکونه د افغانستان خاورې ته رانږدې شوي او پوستې او دروازې هم جوړې کړې دي. د سر مقاله لیکوال ویلي دا ډېر عجیبه ده چې له پاکستان سره د افغانستان د ملګرتیا ډنډوري غږول کیږي، خو پاکستان له صفري نقطو مخکې راځي او افغان حکومت هم په وړاندې چوپه خوله دی. انیس دولتي ورسپانې هم خپل سر مقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سولې لپاره باید له موجوده فرصت څخه ښه ګټه پورته شي. په سر مقاله کې راغلي چې سوله د حکومت لومړیتوب دی او افغان چارواکي د داسې سولې غوښتونکي دي چې ملي ارزښتونه پکې نغښتي وي. په سر مقاله کې راغلي د سولې په اړه څلور اړخیز ناشته د افغان حکومت فعال ډیپلوماسي خي او نتیجو ته هم باید خوشبينه اوسو. سرنوشت ورسپانې بیا خپل سر مقاله ته دا سر لیک ورکړی چې د جنرال علومي یادښت د یو ورستو حکومت انزور. په سر مقاله کې راغلي د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر نورالحق علومي ورستای یادښت د دې سرګندوی کوي چې افغان چارواکي په تشریفاتي کارونو بوخت دي او وزیران د اصلاحاتو واک نه لري. د ورسپانې په باور اوس د نورالحق علومي پر ځای داسې کس د کورنۍ چارو وزارت ته کاندید شوی چې پوره مسلکي زده کړې او بریالۍ کاري تجربه نه لري.
اسدی رادیو په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريش.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سي ام د شرکت د 813 شميري لاله ازادي رادیو ته راستولې دي.
کمال الدین صفان له کندهار له ارغستان ولسوالي څخه لیکي په کونړ کې ترورستي بریټ غندو او داسې په اسلام برابر خلک داسې کار نه کوي. شاهد الله ځلان له کونړ په راستولې سمس کې لیکلي دی په اسر آباد کې چاودنې زیات شمیر ملکیان ووشل. عبدالولی نیکمل لیکي د هلمند له نادالی ولسوالي د لیکلي دی چې پولیس د افغان پولیسو لیکونه تشتي. محمود روشن لغزنی لیکلی دی د سلما د بند فعالیدل افغانستان ته ډیره ګټه لري. محمود روشن په ورته وخت کې د کرکټ د لوبې په اړه معلومات خوشتیر ټاکل شوی دی چې د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن پاکستان او هندوستان مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. قاری رحمت الله له هلمند لیکي طالبان باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. حافظ محمد سرور مخلص لیکي په هلمند کې څه ناڅه جګړې وسم شته، حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. لسنیمی بچی شوی لند خبرونه لرحمت الله افغان تخور.
د کونړ چارواکی وایي چې نن سهار د دغه ولایت د مقاومت مخې ته په یوه انتحاري حمله کې 12 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیز سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 11 بجو 45 د خود رای ورکول پای ته ورسیدل. په سوریه کې نن د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال د اټومي موافقې له مخې کړي عمل کوي. او پاکستان وای په دې هیواد کې 24 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تلو محروم دي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي او د ماښام لوو د سهار تر 2 بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو اوریدل شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې د ټایراډ ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته پکې معلومات درکوي. خو اوس په ورشو د ایران لور ته. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 12:15 او 15:30 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځله تمدید شو چې چارواکي علت ته خلکو پراخ ګډون بولي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د ایران دولتي خبري ایجنسی ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیر نه پیل شوی. د فبروري د 6 مینیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د هیواد مسبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت کړي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحانی وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیاتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنن.
ریپورتونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2010 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې و څو خپل رای وکارول شي. دا درې کسان لاغه وخت په کورونو کې تر سارن لاندې دي کله چې په 2010 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپور تکړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو مندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه‌کاران برلاسي شي. خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښ کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له دریدو ایستل شوي دي. خو سره لدې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحانی د هغه بریا په اړه د یوې ټول پښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړي د لویدي سره د دې هیواد د اتمی پروګرام پر سر لانجه کې تر لاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږستورو هیوادونو سره د شوی تړون له مخې ایران خپل اتمی پروګرام محدودول او په بدل کې لویدي سپردي هیواد د لګیدلو بندیزونو لری کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په سلو کې څلويخ په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت څیړنې دې پروسې د دوی د یو شمیر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د لومړي ځل لپاره له پاکستان څخه یو مستند فلم د اسکار جایزې ته کاندید شوی دی. د دې فلم نوم په سند کې نجلۍ د بخښنې بیانومیشي. شرمین عبید چنوی د خپل فلم په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې جزئیات یې د ملالی بشیر پورا پور کې اور.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنوی خپل نوی فلم د ناموسي وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د اوه دېرش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کې نجلۍ د بخښنې بایه د سبا قیصر نومې نجلۍ په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم لاله غواړي وشي چې په دغه ټولنه کې شدې څومره د تنگ نظرۍ او سړی سالاری تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دی ور سره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپل کړو هیڅ پښیمانی نه شودله او له ډیره نفرت ډکه خبرې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دند او چې خپل کورنۍ وژغوري او خپل لور په خپل لاس ووجني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپل کورنۍ بدنامه کړه نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډیری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسي وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستی چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسي وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه صاحب له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن په خبرونه کې تایرایډ ناروغي په اړه غږیږو. تایرایډ یو وړه غده ده چې په عادي حالت کې په سترګو نه لیدل کیږي خو په لاس لمس کیږي. دا غده د انسان د بدن د سون سیستم میتابولیزم کنټرولوي او د خپل دندې لپاره د آیودین په نامه موادو ته اړتیا لري. کچیرې د وینې له لارې دې غدې ته پوره اندازه آیودین ونه رسیږي، غده غټیږي چې دې حالت ته خلک جاغور هم وایي. د دغې ناروغۍ با متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته پوره معلومات درکړي. په ابن سینا روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سیس سره ملمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراج لاستوي.
مننه تاسو ته هم خراج لاستوم.
ډیره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم د خبرونې ته ټلیفون وکړي او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. ډاکټر صاحب محترم، د نمبر کې چې اوریدونکو ته ورشو که د تایرایډ په نامه غوډه تعریف کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تایرایډ په وجود کې یو سیستم دا په نامه د اندوکراین یا د غدواتو سیستم دی. هغه سیستم یا غده هم تایرایډ غده ده دا د رګونو نه غنی یا ډکه یو غوده ده چې کنرنګ ته وګورو سور رنګ نسواري ته مایل د غاړې په ساحه کې موقعیت لري. یعنی مخکې چې تاسو ویل په عادي ډول کېدای شي سړی احساس نه کړي دلته غوده موقعیت لري، خو په جاس معلومیږي. دا د انګلیسي د ایچ توري په شکل باندې، یعنی دوه لوپه لري، د هر لوپ اوږدواله تقریبا 15 نه تر 6 سانتي متر پورې ده، او دوه طرف غاړو کې موقعیت لري. که موږ داسې پاس وګورو غاړ ساحه کې داسې یو کارټلیج یا غزروف جس کېږي چې په نامه د تایرایت د اندغه غدې په نامه هغه هم یادیږي.
قیر صاحب، پښتون په لیکه کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
محترم صافی خوري تاسو سلام علیکم، او تاسو درنه مېلمه ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. متاثر د خدای دې چې موږ واقعا ځینې مستفید شو. زما ستاسو د مېلمه سره درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي دغه غده چې ده، یعنی یو قسم لري او پر اقسامو باندې ده، یعنی پر څو قسمو باندې ده. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په ښځو کې ډېره پیدا کېږي. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې علاج دې ناروغي څنګه دی، یعنی پرهیز څنګه دی، او علاج څنګه کېدلی شي، او که چېرې علاج ونه شي نو څومره خطرناک واقع کېږي.
ډېره زیاته مننه قاضي صاحب پښتون. او ډاکټر صاحب، دوی دوه درې پوښتنې لرلې، تاسې هم لیکلي، نو مهرباني وکړئ.
بله، درسته ده. دوی ورور پوښتنه موږ واخیستله. اول ورته سلامونه تقدیم کوو. اول دوی ویل چې دا په څو ډوله ده، خو یا خو کېدای شي د اناتومیک یا ظاهري شکل نه دا کېدای شي چې د غاړې قسمت کې وي. بعض اوقات چې دا غاټه شي د سینې د هډوکې لاندې موقعیت ولري. نظر د مریضي ته دا مختلف انواع لري. یو کېدای شي دا غوده کمکار وي، یا د کار کم وي، دا هم یو مریضي ده. یو مریضي ده چې دا کار د اندازې نه زیات وي، پرکار وي، دا هم یو مریضي ده. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي، دا هم یو نوع مریضي ده. او کېدای شي د غوده قسمت کې سیست غوندې یو قسم کتله یا یو بل غوده پیدا شي چې هغه هم یو نوع مریضي ده. یعنی مختلف هغه لږ د خبرونه په لړ کې بیا په دمو فصل باس وکړو. بل د ویل چې دا په نرانو کې زیات ده که په خزو کې زیات ده. معمول یعنی په زموږ مملکت کې او دغه معمول د یو قسم ده په نامه دی گراویز ډیزیز ورته وي. دا زیاتره په خزو کې ده، تقریبا عمر د 40 نه تر 60 پورې چې ورسیږي، او نسبت د 8 په نسبت یو خودلای، یعنی که د 8 خزو په مقابل کې یو نر په دې اخ کېږي مساب کېږي. علاج لري، علاج کیږي، یعنی هغه کمکاری کول لري هغه هم تداوی لري، او که پرکاری ولري هغه هم تداوی لري. یعنی پرکاری ته هایپر تایرویدیزم وای، او کمکاری ته هایپو تایرویدیزم وای. دا علاج لري او تداوی کیدلی شي.
د قیر صاحب پښتون یو بل پښتنه دا و چې کچيري درملنه ونه شي اساس له نظر سره خطرناک ده.
یعنی هر مرض په طبابت کې که درملنه ونه شي هغه یو ناخوال رامنځته کوي چې په طبي اصطلاح هغه ته کمپلیکیشن وي. یعنی د تایرایت امراض چې دي دا هم که تداوي نه شي دا کولی شي اختلاطات رامنځته کړي، او اې د اختلاطات یا ناخوالې ډېرې جدي هم دي، خصوصا په قلبي وایي سیستم کې لکه کورونری آرټري ډیزیز یا د زړه د رګونو امراض یا د زړه بینظمیګانې دا منځ ته راوړي. او بل عدم کفایت زړه یا د زړه کار نشي کولای، نو مختلف هغه لري چې دا که تداوی نشي جدي مشکلات رامنځته کوي.
بله ډاکټر صاحب، که د ډولونو په اړه یو څه معلومات راکړي چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم کوم ډولونه دي.
او مخکې ویل چې تایرایډ یا کمکاروي چې دته هایپو تایرویدیزم وي. یو شکل دا ده چې تایرایډ زیات کار کوي چې هغه ته هایپر تایرویدیزم وي، چې شدید شکل په نامه د تایر توکسیکوز مرتبه ویل کیږي. کېدای شي دا غوده په سرطان باندې اخته شي.
اخونزاده په لیکه کې د پښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
خوري زخپ سلام. محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د بالا مونږ تاسو ته مرسته.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
ما سوال ډاکټر صاحب څخه دا چې دا بعض خلک دا غوډه لري په دغه کې په دستونو کې ډېر دغه شوي دغه په دستونو کې ډېر پیدا کېږي د دې سره نه هم لري او دا سره کوم دردونه لري د دې علاج سره کوم دي او دا کې په دې مرض او غوښتې د ده پرې څه چې دي او دا په عملیات دوا کېږي
ارور ویلی چې دا زیاتر په ښځو کې ده تا بعض لږ مفصل معلومات ورکړم ځکه چې مخکې هم ویلي چې دا په فولیکولو ویشل کېږي او په فولیکولو کې اپیتیلل نسج ده چې په ده کې کلوید موادو لپاره خالیګه ده دغه قسمت کې بیا یو نوه مواد په نامه د ګلایکو پروټین چې دا د هورمونو پیشقدم دي دا وجود لري نو اې د عضویت کې وظیفه څه شایده د هورمونو یعنی تایرایډ غوده تقریبا څو رقم هورمونونه افراز دی چې په نامه دی تی 3 او توی 3 اې د تایرونین او تی 4 یا تترای د تایرونین یا تایروکسین هم ورته ویل کیږي او یو بل اوجرات په نامه دی پارافولیکولر د چاغه کلسیتونین افراز کوي او کلسیتونین وجود کې د کلسیم سویا کوي کنټرول کوي نو د ورور چې ویلې په خزو کې زیاته ده او تداوی څنګه ده د تبدسي ویل شو مخکې ویل چې هایپر تایرویډیزم یو نوې ده په نام د ګراوس ډیزیز باندې ګراوس ډیزیز دا یو اوټو ایمون ډیزیز یا د عضویت د حجراتو عکس العمل خپل او عضویت په مقابل کې ده دا نسبت اته په نسبت د یو ده هغه خزو چې د شلو نه تر سلویښتو کالو پورې وي دوی ته معاینات کیږي یعنی د جاغور معاینات کیږي چې دا باید تشخیص شي چې آیا دا کمکار ده غوده یې که پرکاره ده یعنی هایپر تایرویدیزم جدا تداوی لري هایپو تایرویدیزم جدا لري دا دوایی تداوی لري جراحي تداوی لري خپل مختلف سپونه لري
د تشخیص نه ورسته یعنی
معلومه د تشخیص نه ورسته
عبد الهادي له هلمند نه بلې کې کړه مهرباني وکړه السلام علیکم
وعلیکم
السلام
د ورور ویلی چې موږ یو ماشوم ده درې څلور کالو عمر لري هغه کېناستی نشي دا که ارتباط ورکړو موږ د تایرایډ ډیزیز ته په ماشومانو کې هایپو تایرویدیزم چې هغه ته کریټینیزم وایي خاص یو ډیر شدید حالات ده چې یو سبب کېدل شي چې هغه وي خو هغه ځان ته بیا خاص هغه لري کلینیک لري مثلا ماشومان قد ټیټ وي پوزه یې غټه وي د جلد رنګ یې لکه وړو غوندې داسې خمیرمانند جلد لري او هغه تاخر د عقلي هم لري یعنی هوښیاري نه لري خو دا کېدای شي کومه بله ناروغي ولري دوی که دا مریض نږدې د کوم اطفالو متخصص ته ویسي چې وکتل شي چې دا آیا څه مشکل لري دا همدا کوم کریټینیزم ده که کوم بله ناروغي ده د سبب شوې ده چې دا مسله نه شي ګرځېدلی دا تاسو د ورور تاسو موږ
ما پوښتنه دا د خورجانې چې ما ورته ډاکټر ته محترمه څخه مو دا پوښتنه ده چې زما ستونې تقریبا دا درې څلور ډېر سخت په عذاب یم نو بیا مې اپریشن هم کړی دی خو اوس یله هم ستونه مې درد کوي د دغه لپاره چې دی ما ته څه شي فرمایي
ستونې عملیات هم کړی یعنی دننه ستونې تانسالونه هم عملیات کړی ستونې درد کېدلې تاسو چې
پانی وو وو د ستونې درد مې ډېر کېدی بارولار مې کوټې ته په کوټې کې مې اپریشن کړی دی خو اوس یله هغه په ځان مې ګټه نه درته کړی و ستونې مې تک اوبړې دا چې دانه مې دا مې دا دانه رقم شان هم پکې پیدا کیږي او دا چې لکه د ویشتان په شکل دا شان هم پکې په دغه سرور وګو کې
د دا خو وروره د ستونې عملیات چې کړای دا ستونې درد یا تانسلایټس وی یا فرنجایټس وی یا التهاب د بلومی یا التهاب د تانسلو وی دا بل مشکل ده خو تاسو کوشش وکړئ چې دوړو خاورو د شان نزان وساتئ کله چې غذا خورئ لږ زره حفظ وسیا د خلې مراد کئ او د دې بهتر هغه د لپاره تشخیص د لپاره چې دا آیا کوم باکتریایي مشکل ده یا کوم فنګسي مشکل ده سم مشکل ده کدی کم ګوش ګلون ډاکټر متخصص تاسو ورشي چې نږدې نه وګوري چې تاسو کې دای شي کوم حساسیت تاسو ولري نو مخې د نش تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي تاسو کې دای شي چې په مالګوبای ضعیف باندې تاسو سستونه غرغره کوي ورس کې درې سلور واره او دوا اخري او کې دای شي تاسو متخصص ډاکټر ته ورشي چې ورې نږدې نه وکتل شي تاسو جدي مشکل څه شي
بلې حمید سمدی له هلمند نه پلیک کې دای مهرباني وکړي سمدی صاحب
خبر راځل ډاکټر صاحب ما دا سوال
ما یو ورځ تقریبا 10-12 کال کېږي. مثلا د شپې لخوا شپې دوه ورې تاسو ته ولاړو، خو هر رقم د درې څلور ورې ولاړ کوم د حساب کېږي.
ماشومانو کې معمولا یو مشکل دا اول کېدای شي دا په اصطلاح بعضې خاص تخنیکونه لري چې ته وکولی شي دا مخته کې مثلا شپه کې څو وارې دی هغه ته بوځې، تشناب ته بوځې، شپې د خونه مایات هغومره زیات ورنه کړي ورته، او دا عادت کې چې بالاخره دا وشي کولی خپل د هغه کنټرول کړي. خو حتی په نوره نړۍ کې خاص الارمونه دی چې په هغه ټایم کې چې دوی مثلا هغه خپل بستر لوندوي خاص الارم ورته نصبېږي، هغه الارم ورکوي، بیا دا عادت کېږي آهسته آهسته. خو بالاخره کولی شي بیا دا طبي تداوی لري، تاسو کولی شئ چې د ماشومانو متخصص یو ډاکټر صاحب ته ورشي او دغه مشکل ورته ووایي. اول کوشش وکړي چې دغه څو نقطې چې دي تاسو کېدای شي چې شپې څو وارې دا مجبور کړي که خوب کې هم وي راویښې کړي چې دا تشناب ته لاړ شي او شپې د خونه اوبه چای دا شیانو ته لږ سره کم ورکړي، او که بیا هم ونه شو په دې تخنیکو باندې بیا کېدای شي تاسو متخصص اطفالو ډاکټر ته ورشي چې ماشومان ډاکټر د په باره کې تصمیم چې آیا طبي ته
ما دا بدن خارج کړی د ګرمېدا مې دا لکه چې راځي ګیدا چې دا جدي مریضې مې تکلیف نه
دا وروړه کوم خوراک سره ارتباط لري یا کوم لباس جامې چې هغه دی هغه سره ارتباط لري کانن لري تاسو نه دا چیک کړی
نه دا سره د سینې په چې ګرمې مې وسته دا کړ د بخاري چې چې مې دې بخاري تک څنګه مې دا مې دا مشکل څه زیات دی.
او مننه وروړه تاسو سوال مو خسته دا بعض جلدی حساسیتی ناروغی دی چې هغه شدید حالت بعض وختو کې ورته اورتیکاریا هم ویل شي، د سه لکه چاپ چاپ سره د جلد نه لږ سره اوچت وي، خارښ لري او سره سوزش لري، یعنی معمولا د سبب حساسیت یا الرجی وي. دوی کولای شي چې اول کوشش وکړي وګوري چې کومه غذا چې دوی خوري هغه سره دا مشکل ورته پیدا کیږي، تغییر دی آب و هوا دا یا مثلا گرمی تا کینی یا سړه هوا تا کینی دا تغییر ورته راځي، یا کوم خاص جامې چې اغوندي مثلا یا پشمی دی یا استرچی وي د سره کوشش دی وکړي چې خپل دا مشکل جلوګیری وکړي. او کوم شو بیا دا یو جلدی ډاکټر صاحب ته ورشي چې وکړل شي دغه بخارونه کم شکل دي مختلف امراض کې دي چې دا رقم بخارونه ورکی چې هغه د مرض تشخیص وشي بیا ورته لازمه لارښوونه د متخصص جلدی ډاکټر ته خونه
وشي. بله محب الله خان له هلمند نه پلیک کې دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم
ډاکټر صاحب، سمه دا پښتنه دي چې د کوچنیوالي څخه سترګو ته کلیپ لرم، ډیر کمزوري دي بس سترګو دې نه راځي، کابل څنګه باندې هغه د چشمه کې لکشمه راځي
د کوم عمر نه دا مشکل تاسو ته پیدا درورم؟
دا د کوم څه په مشکل ماته تر څو
یعنی تاسو لری نشئ کتلای؟
و لری نشئ کتای بس دا ورځ را لښې یو چې ما ته وګورې ډیر بریښه او د شپې د مخې ګسره د
بیت شي سره خبره کوي. سوزه شو خارښت کنه لری سترګې کمن اور ورسته سوال مخسته ورور پښتنه وکړه چې کوچنوال څخه از ماستر کې مشکل لري او آینه کې د سترګو ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې دي، یعنی سترګې خاص تخصصي بخش لري کوم لارښوونه چې د سترګو ډاکټر صاحب ورته کوي، خصوصا په ماشومتوب کې بعضي مشکلات د سترګو وی خطاګان دي، انکساری وی، بعضي مثلا لري نشي کتلای، بعضي مشکلات وی چې اکثرا د عینکو په توصیه کولو سره کېدای شي چې دا مشکل هغه شي رفع شي. نو دوی ته زما مشوره دا ده چې دوی د سترګو متخصص صاحب سره مشوره وکړي او د هغه په لارښوونه باندې دوی عمل وکړي، ان شاء الله چې مشکل به حل شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
پښتنه نه دا دغه د هغه چې کوم یو لسی او دا ارسیان کېدل شي یا د عملیات یو ځای ونی شي، نو په خپل حال څه زره دوام وکړي. دا د خلکو د دې هغه نه خبرې هم نشي کولای، البته په دا عقل کې دا د من ماتره کې نه
مانا نوروره سوال مستاس واخسته. جاغور دی ویل چې ارسی ام کېدل شي کنه د حاملګۍ په دوران کې هم د تایرات په غوډه کې بعضی تغیرات راځي، خو هغه ساحه چې انډیمیک دی آیودین کمک سره مواجه دی دلته ډیر زیات باید متوجه اوسې چې هغه مایند چې په هایپوتایرویدیزم یاد دی غوډه په کمکاری اختوی دوی کېدای شي داسې ماشومان دنیا ته راوړي چې هغه په هایپوتایرویدیزم یاد دی غوډه په کمکاری باندې اختوی چې دا ډیر یو جدي مشکل ده او هغه بیا هیڅ تداوی هم نه لري او نتیجه هم نه ورکوي تداوی چې د حالته خاص کریټینیزم وي یعنی دا ماشومان چې دنیا ته راځي ی دوی قدونه ټیټ وی ژبه د سیاو زمخته قوره لري پوزه غټه لویدل وی او تاخر دی عقلی لري یعنی آی کیو نظر نور اشخاص ته دوی تقریبا لس تر دوله سره پوری دوی آی کیو ټیټ وی هغه د پاره هغه مایند چې د حملګی په دوران کې د غاراز علایم چې اوس به زتاسته وایم دا ورسنګ وی نو کوشش دی وکړي چې خپل خپل دغه د تایرایډ غوډې معاینات وکړي نشي چې خدای نه خواسته د تایرایډ په کمکاری او یا پر هغه باندې اختوی په پرکاری باندې اختوی د تایرایډ په واره کې باید دغه بعضی هغه مریضان چې غوډه د تایرایډ کمکاره ده دوی څنګه به بعضی علامې وي چې دوی متوجه وسی دا مریضان زیاتر ضعیفی لري استړیا لري ډیر زیر استړکیږي د سړې هوا زغملای نشي یعنی کله چې هوا سړه شي دوی ډیر زیات په تکلیف کېږي یعنی ادم تحمل لري همیشه قبضیت لري دوی وزن زیاتوالای مومي وزن کې زیاتای راځي دوی ډیپریشن پیدا کوي یا ګوشګیر کېږي د خلک د اوازو کې بعض اوقات تغییر راځي غور کېږي اواز پوستکی اوچوي د زړه حرکت کم کیږي یعنی هغه نارمل حرکت چې د شپېتون تر سلو پورې د زړه حرکت په یو دقه کې وي دنه کم وي د وینې کمواله باندې دوی مسابقېږي د وینې غوړې جګزي یعنی هغه کسان چې دغه اراض علایم چې ماولې دوی ولري دوی باید متوجه شي کېدای شي چې دوی د تایرایډ غوډه کم کاروي خو بعضی حالاتو کې دا غوډه کېدای شي پرکاروي چې هغه د هایپر تایرویدیزم وي هغه کې بعضی دغه د پیژندنې اساسات دي مثلا دا مریضان هم خوله ډیر زیاته کوي دوی کېدای شي چې وزن وبایلي یا ډنګر شي په اصطلاح دوی ته کېدای شي چې استراب پیدا شي یا انزایټي پنګسي کېورته وي پالپټیشن یا د زړه ټکان ورته پیدا شي دوی د احساس کوي چې زما زړه ټکان کوي دوی باندې پیږي دوی اسهالات کله اسهال وی کله خاص وی یعنی دغه عادت منظم نه وي دوی ګرم هوا نشي زغملای برعکس د هایپوتایرویدیزم کله مریضان چې هایپر تا یا د غوډې فعالیت زیات ولري دوی ګرم هوا عدم تحمل لري یا نشي زغملای تخرشات لري ډیر زیات بخار کیږي اعصاب ډیر زیات خرابيږي د خلکو هم نو استړیا ډیر لري ضعیفی لري د زړه اوازونو د غټون ډیر زیاتیږي کله چې موږ د زړه اوازونو او د غزربان شدت ډیر زیات شدید وي